Radio D. ستړي مسې وایس اف امریکا د واده یو ساده خبري خبرونه کې شراغلاس د اتواری یک شنبه ورځ د کال د 2020 د فروری د میاشتې د ورسمنه کده پاکستان کې دا مهال د مخسن لس بجې سوي دي افغانستان کې نه نیمه او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي خبرونه وړاندې کوم چې تاسو قربانې یو ځکه سم کاکړ
او زه محمد اکرم
خبرونه کې را سره ملګري اوسېږي تفصیلي راپورونه درته وړاندې کوو پاول درته وړاندې کوو د نن ورځې سر ټکي
په ایران کې د کورونا وایرس له امله د شپږو کسانو د مړینې وروسته پاکستان د ایران سره خپله سرحدي پوله تړلې او د شیا زیارت کوونکو په تګ کې بندیز لګولې
د پاکستان خارجه وزیر وایي د تیر یو نیم کال زی د امریکا او طالبانو کانې کولو کوشش کوي شاه محمود قریشي نن په ملتان کې مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي چې موږ امریکا او طالبان د هغه خلکو زه خبرداره کړي دي چې د امن خبرو ته زیان رسول غواړي
او د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ به سبا د دوشنبه په ورځ هندوستان ته رسیږي نوموړی به هلته د کرکټ لپاره د نړۍ تر ټولو غټ میدان پرانست کوي او دغه تبه ټرمپ یوې لسوري ته وینا هم کوي
قدر مون اوریدونکو لیدونکو را سره ملګري اوسېږي د دې موضوعګانو تر څنګ یو شمېر نور مهم موضوعګانو باندې تفصیلات لرو
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده په ایران کې د کورونا وایرس لامل د شپږو کسانو د مړینې رپورټونو وروسته پاکستان د ایران سره په سرحدي پوله باندې د میډیکل یعنی د طبي ازموینو لپاره پورا بلنی ګامونه پورته کړی دي او دغه ملک سره خپل سرحدي پوله په عارضي توګه باندې بند کړی ده او د دې ترڅنګ د بلوچستان نه د شیا زیارت کوونکو په تک هم بندیز لګولې دي وروسته حال زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ په بلوچستان کې د ډیبر ریډیو خبريال حفیظ الله شیرانی نه پوښتلې
ایران کې د کورونا وایرس خپرېدو وروسته پاکستان او بلخصوص په بلوچستان ایالت کې هم حکومت دلته بیړنۍ حالت اعلان کړی او شاوخوا 960 کیلومتره د پاکستان او ایران او بلوچستان یالت کې چې کومه سرحدي پوله ده په هغه کې چې ټولې قانوني او ناقانوني لارې چې دي هغه د هر کول تګ راتګ تجارت او پر سیمه پراته چې کوم خلک دي د سیمې دواړو طرفو پولې پر دواړو طرفونو چې کوم ځای پراته خلک دي هغه پر تګ راتګ باندې هم د هر قسم بندیز لګولې دي د رخصه ډیویژن کمشنر ایاز مندوخیل سره می یو سات لاندې په ټلیفون خبري وشي دا هغه په وینا چې شاوخوا په ایران کې دا وخت شپږ زره پاکستانیان دي چې په هغه کې تر 3000 زیات شیا زائرین یا زیارت کوونکي هغه خلک چې غلطه زیارتو رتللي او د دې علاوه د سیمې دغه سیمې اوسیدونکو او د کاروبار یا د تجارت په نیت تللي خلک دي د دوی په وینا چې پاکستان حکومت له ایران څخه هم دغه غوښتنه کړې ده او درخواست یې کړی چې کوم پاکستانیان دا وخت په ایران کې دي هغه دي اول په پاکستان ته د بلوچستان لارې د داخليدو لپاره نه پرېږدي کدی هم چې حکومت ایران دې ته تیار نه وي د هغه ایاز مندوخیل په وینا چې دوی دا دغه درخواست ورڅخه کړی چې ټول هغه کوم خلک چې راځي د پاکستان لوري ته اول دي د هغه طبي معاینه وشي هغه دي وکټل شي دغه چې نه دي وشي د هغه ورسته کچېری په دې کې وایرس نه وي هغه ورسته دې ته اجازه ورکړي چې د پاکستان لارې او نور لارو څخه وګورسان پاکستان ته داخل شي
سامه ده خو که درته وایم چې داسې هم ریپورتونه دي چې د بلوچستان لاري چې کوم شیا زیارت کوونکی ایران ته ځي د هغوی په تک باندې هم پاکستان بندیز لګولی دی
تیر شپه د بلوچستان ایالت د داخله چارو د محکمې یو لیټر یا درخواست یا حکمنامه جاری شو او ټول ایالت ته بالخصوص ورخشان ډیویژن ته او د کوټي سره نږدې چې کومې سیمې دي او د ویزو پولیس او اف سی یا فرانتیر کور او ټول امنیتي ځواکونه ته هم دا ځموري پر غاړه ورکړي چې کڅوک د قافلو په شکل کې یا په شخصي توګه و ایران ته د زیارت لپاره چې هغه دی نه پرېښول کیږي او هغه دی راو ګرځول شي.
شیرانی صاحب تاسو یو خبر وکړه چې د بلوچستان او د ایران ترمنځ چې کوم سره دی پوله ده تر 900 کیلومتر اوږده زیاته پوله ده، نو څنګه او دا پوله زیاتره وخت هم داسې په بشپړ توګه خوندې نوي ساتنه نه کیږي د دواړو هیوادونو لخوا، ځکه د مخدره موادو قاچاقبر او بشري قاچاقبر ډېر په آزاد توګه استعمالوي؟ اندازن هر کال له ایران څخه 15,000 کسان بیرته پاکستان ته رالېږل کیږي چې په لاقانونه توګه هلته ځي. نو چې دومره اوږده سره دی پوله ده او امنیت یې هم سم نه دی خوندي، نو څنګه امکان به ولري چارواکي څه وایي چې د کورونا وایرس اغیزمن خلک یا چې هلته کم پاکستانیان دي هغه به د نورو کچاکی لارو څخه بلوچستان ته بیرته راسي، د دې لپاره څه اقدامات کړي که څنګه؟
ډېره مهمه پوښتنه هم دغه سوال مو د کمشنر رخشان ډیویژن ایاز مندوخیل څخه کړی وو. د هغه په وینا یا د هغه ځواب راته وو چې د دوی د پاره هم تر ټولو دا وخت مهمه او مشکل کار دغه دی چې دغه پولي ټول هغه ځایونه یا هغه لارې چې هغه ناقانونه دي او په غیر قانوني توګه خلک تګ راتګ قربان کوي، قاچاقبري کوي، او د هغه په وینا چې دغه تر ټولو دا وخت د دوی د پاره ډیر مشکل ترین کار دی چې دغه څنګه راوګرځي او د دې مخنیوي وکړي. خو ته دا وویل چې په ځایي خلکو څخه مرستې غوښتي او خلک خبرول شروع کړي چې په خلکو کې د دې احساس پیدا کړي او خلک په دې خبر کړي چې خلک په خپله د دې فکر وکړي چې ولار نه.
ډیره مننه حفیظ الله شیرانی صاحب، کور ودان.
ډیره مننه.
وایس اف امریکا ته ودا خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه درته وړاندې کړي. بلوچستان ایالت څخه تاسو راپور واوریدئ. په داسې حال چې کرونا وایرس اوس د چین څخه علاوه په نورو هیوادونو کې هم دا وبا یا وایرس خپور شوی دی، په ایران، اټلی او جنوبي کوریا کې د دې وایرس لامل د مړو سو تنانو شمیر هم سیوا سوی ده. نور تفصيلات تاسو نصر الله په راپور کې لرو.
د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او ویلي چې کرونا وایرس یا کرونا وبا د چین نه بهر نور هیوادونو کې په خپرېدو ده. زموږ د لاسه وخت روان دی. د یاد ادارې مشر ټیډروس ادهانوم د جمعې په ورځ ویل چې دې وایرس قابو کول ممکن دي، خو هغه خبرداري ورکړه چې زموږ نه ورځ په ورځ حالات د قابو نه وځي. د خالي یا شنبه په ورځ چین کې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمیر 2,315 رسیدلی او د کرونا نه د اغېزمن شو شمیر شپږو یا 0,300 ته رسېدلی دی. په چین کې د درې کم 490 تنانو کې د کرونا وایرس د شتون پخلی شوی چې کموالی ښیي، ځکه چې دوه ورځې مخکې دغه شمیر 898 و. د چین نه بهر په نورو هیوادونو کې د 1,200 نه زیات خلک د کرونا وایرس له وجې اغېزمن شوي او د 12 نه زیات خلک ترې مړه هم دي. ساوت کوریا یا جنوبي کوریا د اتوار په ورځ ویلي چې په جنوبي کوریا کې کرونا وایرس په 433 کسانو کې موندل شوی چې 219 پکې نوي کیسونه دي. ټیډروس ادهانوم د جمعې په ورځ وویل چې جنوبي کوریا یا ساوت کوریا هر ډول ګام اخلي چې په دې لومړیو کې د کرونا وایرس مخنیوي وکړي. د صحت نړیوال ادارې په ایران کې د کرونا وایرس په خپرېدو اندېښنه ښودلې. یو ایرانی مسافر ځان سره دغه وایرس لبنان ته وړی او د ایران نه کینیډا ته تللی مسافر کې هم کرونا وایرس موندل شوی. د ایران د صحت چارواکو د خالی شنبه په ورځ ویلي چې 15 تن شو چې یې د کرونا وایرس له وجې ژوند له لاسه ورکړی او په 19 تنانو کې وایرس شتون سره په ایران کې د کرونا وایرس له وجې اغېزمن شو تنانو شمیر 28 ته رسېدلی. ایران ویلی چې عراق ته یې حجانو یا زائرین لیږلو باندې پابندي لګولې. لبنان د جمعې په ورځ په هیواد کې د لومړني تن پخلی کړی چې کرونا وایرس پکې شتون لري. دغه 45 کلنه زنانه چې د ایران راغلې وه کوارنټین کړی شوې ده، یعنی هغه یوازې کړی شوې ده او علاج یې روان دی. د لبنان د صحت وزیر حماد حسن یو خبري کانفرنس کې ویلي چې دوه نور مشکوک تنان هم د معلوماتو دپاره ځان لکړی شوي دي. زیاته کړه چې دغه زنانه د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د ایران د خار قوم نه راغلې وه. ترکی هم د ایران په پوله د مسافرو د صحت کتنه پیل کړي او هغه چاته اجازه نه ورکوي چې ترکی ته راشي څوک چې د ایران خار قوم ته په دې تیر 14 ورځو کې تلوي یا په کې دغه بیماری نه خښتون لري. اټلی د یورپ لومړنی هیواد دی چې د کورونا وایرس له وجې پکې یو تن مړ شوی او 450 کسان ترې په اټلی کې اغېزمن شوي دي. د چین د صحت ملي کمیشن په 28 فروری د خالی شنبې په ورځ وویل چې 1,13,560 کسان یې د طبي څارنې لاندې یا د دوی د صحت څارنه کیږي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدے او اوریدئ شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 2 0 5 0 0 3.
دی ودا خبرونه د واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ګوري هم او اوري هم. په افغانستان کې د جذبندۍ چینن دوه مورز ده او دا موعده چې ممکن ده په 9 فروری به لاسلیک سي. په دې اړه تفصيلات تاسو وړاندې کوو. تاسو اوس راپور لرو چې پاکستان خارجه وزیر وایي چې د تیر یو نیم کال زه د په دې لړ کې د امریکا او طالبانو کانې کولو هڅې یا کوششونه کوي. تفصيلات څه دي تاسو ته د رابعه پیر په راپور کې لرو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې څو قوتونه د افغانستان د سولې په عمل کې خنډ جوړول غواړي او امریکا او طالبانو ټولو ته به پر دغه قوتونو نظر ساتل وي. په ملتان کې د مطبوعاتو سره خبرو کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل چې امریکا او طالبان د سولې عمل د پاره کانې کولو د پاره پاکستان تر یو نیم کال پورې په خاموشي سره هڅې کړي او د دې د هڅو په دغه نتیجه کې امریکا او طالبان د سولې خبرتا تیار سم.
حکومت ایسی ہے جو نہیں چاہتی کہ افغانستان میں امن ہو. وہ تخریب کاری جاری رکھنا چاہتے ہیں, وہ دھماکے جاری رکھنا چاہتے ہیں, ان کو ہم سپوائلرز کہتے ہیں.
قوتنا داسیدی چی نغواڑی چی افغانستان کی سلوی ہغا تخریب کاری او بریدونو تا دوامور کول غواڑی چی ورتا مر سپوائلر وایو. مج امریکا او طالبان د دې سخه خبر کړي چې دغه سپوائلر سخه به بچ کېدل وی او په ګډه به پر دوی نظر ساتل وی چې هغه د سولې وسنامې په لار کې خنډ رامنځته نکړي. د دی نیوز د ورځپاڼې د رپورټ تر مخه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی 13 ورځ ویلی وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکې وسنامې لاسلیک کېدو په محل به پاکستان هم موجود وي. خو کله چې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سخه په دې اړه وپوښتل سو نو دی د پاکستان د شریکوال په اړه څه معلومات شریک نکړو. د چیړونکو وینا ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکې وسنامې وروسته تبه د دې عملی کول هم یو لوی چیلنج وي. مشهور جرنالیست طاهر خان وایي
چیلنجونه دي اره اولنۍ دا ده چې کوم فیصله شوې دي د دې عملی کول, ځکه تلخ یو ماضي پاتې شوې ده چې معاهده شوې دي دلته پاکستان کې شوې ده. اسلام آباد معاهده د هغه مخکې په خبر کې شوې وه, اسلام آباد معاهده شوې وه او د هغه وروسته بیا هغه عملي نه شوه. نو لهذا عملي کول د ټولو نه یو مشکل به مرحله وي, یو چیلنج به وي. دویم بیا روستو ابین الافغانی مذاکرات هغه یو بل چیلنج دی او هغه د ټولو نه مهم, ځکه وي هغه پړاو چې هغه د افغانستان د مستقبل د نظام په اړه فیصله وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په تیرو ورځو کې خپل یو بیان کې ویلی وو چې په افغانستان کې د سولې د پاره د طالبانو سره لوزنامه د فروری په 9 نیټه کې د سیم بل پلوته د طالبانو ویاند ویلی وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لوزنامه به د نړیوال مبصرونو په موجودګۍ کې کیږي. د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ کېدونکې د خبرو په نتیجه کې د تندروي په پیښو کې د کمی پر مفاهمه د اتفاق ورسته د فروری د 22 نیټې څخه پر ډزبندۍ عمل پیل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر مخه د 9 نیټې د لوزنامې د لاسلیک کېدو وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم خبرې پیل شي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون دی او زوج په نړیوال او سیمه ییز مطبوعاتو کې د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي. د تا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د امریکې او د طالبانو ترمنځ د امن لوزنامې ډیر قوي او روښانه امکانات پیدا شوي دي، خو د امن لوزنامې د دستخط کېدو نه وروسته هم داسې مسلې شته چې د امریکې د ډیرو خلکو په نزد هغه د فکر مندۍ وړ دي. نن د امریکې آنلاین خریدونکي یو ایس اے ټوډے نومي اخبار کې افغانستان کې د کوکنارو او دینه د جوړو پودرو په مخنیوي کې د امریکې د ناکامه کېدو په حق له یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د صدر ټرمپ حکومت وایي چې طالبانو سره د امن لوزنامې د دستخط کولو په غاړه ولاړ دی. دې سره به یقینا چې د افغانستان جنگ ختم شي، خو یو ایس اے ټوډے خپل مضمون کې لیکي چې د امن لوزنامې دستخط کېدو باوجود امریکې افغانستان کې د غیر محکمتیا پیدا کولو په یو لویه مسله سترګې پټی ساتلی دي. دا په افغانستان کې د کوکنارو د پریمانه پیداوار مسله ده. د صدر ټرمپ حکومت سره افغانستان کې د نشه یي موادو د نغو ایستو د پاره هیڅ اثرناکه حکمتي عملی نشته. د نشه یي موادو کاروبار د افغان طالبانو د نقد آمدن لویه ذریعه ده. افغان طالبان خپلو جنگیالو ته عمدتي کاروبار د آمدن نه تنخواګانی ورکوي او خپلو جنگیالو له وسله او ګوله بارود هم د کوکنارو د کاروبار په آمدن اخلي. ځینې کسان اندېښمن دي که افغانستان کې د کوکنارو د کاروبار نوغې اونویستې شو نو د امریکې او د جنگیالو ترمنځ د امن روغي افادیت څه وخت هم ختمېدای شي او افغانستان ته به یو ځل بیا ترهګر رامات شي. په افغانستان کې د سر دوباره ودانې د کارونو د نگرانۍ لپاره د امریکې مقرر انسپکټر جنرال جان سوپکو یو ایس اے ټوډے ته ورکړي خپل یو بیان کې ویلي دي دا ډیره ضروری ده چې امریکا د افغانستان په لوري یو صفا او سپیزلي حکمتي عملی اختیار کړي، ځکه چې افغانستان کې د نشه یي موادو کاروبار دغلته د سر دوباره آبادۍ او د امن او امان د امریکنو مقصدونو لپاره یو لویه خطره ده. جان سوپ کو زیاته کچې افغانستان کې د کوکنارو کاروبار زبون مقصدونه په سوسو طریقو تعالی ترغ کولې شي. د دې کاروبار نه په تر لاسه کیدونکې آمدن جنگیالي ګوندونه پاللې کېدی شي. د حکومت دننه بډې رشوتونه خوريږي او د افغان حکومت قانوني حیثیت په تعالی ترغ کېدی شي. افغانستان د پاره د امریکای د خارجه چارو د محکمې یو پخوانی استاد ریچارډ اولسن په دې باب لخپل یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د نشه یي موادو کاروبار باید چې افغانستان کې د امن راوستو د خبرو اترو یو برخه وګرځولې شي. ریچارډ اولسن زیاته کړه چې افغانستان کې د تیرو اتل د سکالو راسي د تود جنگ یو لویه وجه د نشه یي موادو د کاروبار هم ده. خاغله اول سندن سبا امن د پاره د امریکای ادارې سره د یو ستر صلاحکار په حیثیت کې کار کوي. د امید ښکارا کړي دي چې طالبان او افغان چارواکي به خپل کې راتلونکو خبرو اترو کې د نشه یي موادو د کاروبار د نوغي وستو په معاملہ فیصله کون خبري وکړي. کچري د دې مسلې تابعیا اونکړې شو نو وخت یې دو سره سره به دا د افغانستان په محکمتیا لوی اثر پری باسي. یو ایس اے ٹوڈے خپل مضمون کې لیکي چې امریکای د کال 2001 نه افغانستان کې شروع کړي خپل جنگ کې $8 ارب د نشه یي موادو او د دې د کاروبار په نوغو وستو خرچ کړي دي، خو باوجود د دې افغانستان نن هم د هیروینو یا د پودرو د پیداوار په دنیا کې د ټولو نه لوی ملک دی. مضمون د پخوانی صدر جارج ډبلیو بش په حکومت کې د قومي سلامتیا د یو پخوانی صلاحکار د سټیفن هیډلی د خلی لیکلی دي چې افغانانو له عقوبت دا فیصله کول وی چې د نشه یي موادو د نغي وستو د پاره کومه حکمتي عملی دویله سودمند ده. د امریکای او د طالبانو ترمنځ د امن لوزنامې د دستخط کولو د پاره د فروری یو کم دیرشم تاریخ مقرر کړی شوی دی، خو د صدر ټرمپ حکومت تر اوسه پورې دا خبره نه ده ښکاره کړې چې طالبانو سره دستخط کیدون کې کی امن لوزنامه کې د کوکنارو د پیداوار او د دې د کاروبار څه ذکر شته او کنه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس آف امریکا دی وادہ د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ به سبا د هندوستان ته رسیږي او دا سفر به کوي او هغلته به د کرکټ لپاره د نړۍ تر ټولو لوی یا غټ میدان پرانسته هم کوي. تیرې خبرونه کې زموږ همکار محمد اکرام نصیر کاکړ ته په دې اړه تفصیلات ورکړي دي، تاسو ته وړاندې کوو.
دا د امریکای ووم صدر دی چې د هندوستان سفر کوي. دا د دوو ورځو سفر دی او په یو داسې وخت باندې کیږي چې راتلونکي کال په امریکا کې انتخابات هم دي. دلته په امریکا کې د هندوستان یو لوی آبادی هم ژوند کوي. ټرمپ دا هم غواړي چې د هغې سپورټ یا مرسته ترلاسه کړي. ډونلډ ټرمپ چې هلته ځي هغه ته به ډېر تود هرکلی هم ویل کیږي. د ګل په ورځ به د 1400 میلیونو لار د په موټر کېټ کې به دیزي. د احمد آباد نه به تیریږي. دا په ګجرات سټیټ کې دی. دا د هغه ځای وزیر اعظم نریندرا مودي ډېر مضبوط مرکز دی. دریو ښارونو ته به دی سفرونه کوي. یو به نوی ډیلی ته ځي، آګرا ته به ځي، هلته به دی د تاج محل ته ځي چې کوم ډېر یو مشهور ځای دی، او د دې نه علاوه احمد آباد ته به دی ځي. هلته د 1 لاک پورې خلک خوشاده به راغونډیږي. په د کرکټ نوی سټیډیم دی، د هغې پرانست به هم کوي. د نمسته ټرمپ په نوم باندې دغه غونډې له دا نوم هم ورکړل شوی دی. نو دا ښکاره کوي، دا د دې دا هم ښکاره کوي چې د دې وړاندې مودي دلته راغلی و امریکې ته. نو په ټیکساس کې هغه ته یوه لویا غونډه کې ستړي مشو ویل شو، هرکلی ویل شو. د هاوډي موډي په نوم باندې هغه ټول ایونت غونډې ته نوم ورکړل شو.
سو بل دا چې څه امکانات شته چې تجارتي لوزنامې هم د واشنگټن او نیو ډیلی ترمنځ هم د دغه سفر په محل لاسلیک سي.
کاکړ سپ د دې وړاندې کوکته شنو د امریکای د نورو ملکونو سره د تجارتي مسلې روان وي، خاص کر د چین سره، یورپی ملکونو سره، میکسیکو سره، دلته د کینیډا سره. نو دغه شان سړنکاران وایي چې زیات امکان نه لیدل کېږي چې کوم غټ تړون لاسلیک شي، ځکه چې د د میوو او د دینه علاوه د صحی یا د صحت چکم عالی دی، په دې باندې د دواړو ملکونو ترمنځ اختلافات موجود دي. امریکا د هندوستان ډیری یا د پویو چکم مارکیټ د هغه ته هم زیات اکسس غواړي. د دینه علاوه ای کامرس یا الکترونیک کامرس چې د انټرنیټ تلاره کم تجارت کیږي دی ته غواړي. نو د دواړو ترمنځ خاص کر د ټیکسونو په مسله باندې هم اختلافات سره، خاص کر امریکای چې څنګه په چین باندې ځنې ټیکسونه لګولو، دغه شان دی هلته هم غواړي. او خاص کر امریکای صدر ډونلډ ټرمپ بیلنس ټریډ والی یو شان تجارت، د دې مطلب دا چې سمرا هندوستان امریکای ته راليږي باید دمرا امریکا هندوستان ته ولګي. نو زیات امکان نخ کاری چې ګنې کوم غټ تجارت وشو. د دې یو غټ مثال دا هم دی چې د امریکای چې کوم د تجارت سپیشل ریپرزنټیټیو دی، ځانګړی چې کوم استاد دی لایټ هایزر، هغه هم په دې تړون په دې چې کوم سفر دی په دې کې هغه نه دي. نو دا ښکاره کوي. خو د دې نه علاوه ځینې نور سوزونه شته چې ډونلډ ټرمپ کېدای شي دا اعلان هم وکړي چې د 3.5 بلیون ډالرو یو د هیلیکاپټرو د خرڅ تړون دی دا د هندوستان لپاره اعلان کړي.
دا اعلان کړي. او د سره یو بل پښتنه کې په لنډه توګه جواب راکړي چې آیا د حکومتي کچې د دې سفر سره به د صدر ټرمپ ځینې ذاتي ګټې هم تړلې وي، څه ذاتي مصروفیتونه به زورتو هم؟
یقینا شته دی. په هندستان کې ټرمپ چې کوم ملکونو ته ډیرو په امریکا کې په نوموړي باندې دا اکثر ټکونه کیږي چې هغه ملکونو ته زیات تلې دي چرته چې د خپل شخصي ګټې هم دي. په هندستان کې هم د دنګ دنګ بلډینګونه یا ودانې دي د ټرمپ ټاور په نوم سره دا ډیر مشهور دي. په خپل په کال 2000 کې هلته یو پروجیکټ شروع کړو په ممبئی کې دنګ ودانی و د ټرمپ ټاور په نوم سره. نو دغه شان د دین علاوه په کلکته کې ټرمپ ټاور په نوم سره د شپږ ډیر شو منزلو ودانی ده د ټرمپ دواړه زامن ټرمپ جونیئر او اریک ټرمپ د خپل باندې هندستان ته سوسو ځله تللی دي او د هغه زینه هم د مالدار خلکو ایون ډل راوسته شوی دی. دلته د ټرمپ ټاور وزټ یا سفرونه ورته ورکړل شوی دي چې هغوی دې ته او هڅوي چې هلته د ټرمپ چې کوم د هغه کوم جایدادونه دي کومې ودانۍ دي په هغه کې په خپل انویسټمنټ او سرمایه کاری وکړي. نو یقینا ډونالډ ټرمپ هلته په خپل شخصي یا د هغه چې کوم ارګنایزیشن یا اداره ده هلته په خپل هم شخصي ډېرې ګټې او سرمایه کاری لري.
ډېره مننه.
ډېره مننه تاسو.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د تیرې سمودې راهسې د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو تاجرانو خپل احتجاجونه جاری ساتلي دي چې دوی ته د تنلارو خلاف د پوز ضرب ازب عملیاتو کې کم نقصانونه رسیدلي دي د هغې معاوضه ورته ورکړل شي. اوس د ګاډو چې کم بارګینونه دي د هغې مالکان هم وایي چې تر اوسه پورې د دوی چې کوم نقصانونه شوي دي د هغې جاچ هم نه دی اخیستی شوی او که چېرې دوی ته معاوضه ور نه کړی شوه نو دوی به هم په احتجاج کولو باندې مجبوره شي. رپورټ کې د هغه ځای نه د ریبر ریډیو خبریال عدنان بټنی راکوي.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا څنګه ځپلې قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د کورونو او دوکانونو مالکانو او تاجرانو وروسته د ګاډو بارګینز مالکانو هم د موضوع ترلاسه کېدو غوښتنه کړې. تېره ورځ په میرانشاه پریس کلب کې خبري غونډې ته د ګاډو بارګینز مالکانو ویلي ضرب عصب عملیاتو کې د نردي 50 د ګاډو بارګینز وران کړی شوي چې د عمله د کروڑو روپۍ تاوان سره مخ شوي دي. د دوی په خبره په یو بارګین کې د 15 لک تر 50 لک قیمتونو پورې په سلګاو شمېره ګاډي موجود وو. چې د ضرب عذب عملیاتو پر مهال د دوی ګاډي او د ګاډو ودانۍ پارکینز په بشپړ ډول سره له منځه وړل شوي دي. دوی ویلي د کروڑو روپۍ تاوان سره مخ شوي او د تاوان معاوضې غواړي. په شمالي وزیرستان کې د وسله والو پر ضد کال 2014 نیمایي کې ضرب عذب نوي پوځي عملیات ترسره شوي وو. د ګاډو کاروبار کوونکي دینوالي وویل د ضرب عذب عملیاتو نه وړاندې په بارګین کې د 2 کروڑ نه زیات مالیت په سلګاو شمېره ګاډي موجود وو. خو تر واپسې وروسته په بارګین کې نه د دوی ګاډي وو او نه د ګاډو د بارګین ودانۍ. زیاته کړه دوی د ګاډو ټول ریکارډ لري او وی ویل هر بارګینر ته دا رقم تاوان او وشتي. دوی د خپل تاوان ډیوه ته چې داسې برسېره کړی
دا دروازه فینیش کیم لوړلې د ګاډو بارګینینا د درې ورځې کار په ولاګه د امیر بارګینیا تطلای نشي. دا خو لکه انجینر ډاک پوتل شو په مارې شه پیسې مې څه پوتې شوې سره تصویرین او کاری هر شی شته موجود دی. ریکارډین اشتار سره کیرینا مو سامان نه دی اصله گاډی ته خو موږ اپلای نه شي موږ گاډی ما دې افسر استلی وای په داسه کلیر گاډی پوتی وی او نان کستم پیډ گاډی غوی هر قسم گاډی موږ سره وی لوړی لند کروزر وی څه شی پرادو وی کراون گاډی وی پلانکو چینا وی پیک اپ وی دار قسم گاډی میر نه پښه پوتې شوال.
د ګاډو بارګینز اتحادیې مشر محمد دوست خان وویل د تاوان په وجه دوی مالی خساره سره مخ شوی او قرضې په اوښتې دي. هغه زیاته کړه د ګاډو هر کاروباری ته د کروڑو روپۍ تاوان اوښتې او ویل تر څو دوی مطالبه نه منل شوی دوی په احتجاج لاس پوري کړی. د دوی مطالبه څه دي دیو ته وایي
میرلی میرم صاحب 50 بارګین نه کام دتوي دا په یو بارګین کې چې کوم نقصانات شوی دي دا چې سره ټول کې د اوال د مخفل نقصان چې کوم دا 4 کروڑ 70 لک شوی دی. کوم پنځوس بارګینه چې ما درته اوس ویل دغه نن سبا کاروبار په میرانسا کې نشته په دا باندې په کورلینه کارځې ورسېدي دغه بل بچي چې کوم سبق ویا تعلیم یې کوه هغې بچو نن سبا پاکستان مارکیټ ته راوتون دي اور باندې چلوي دا نقصان مې هر قسم په هر طریقه غواړي.
د سیمینه د خامې پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ وویل د دوی غوښتنې رښتونې دي. زیاته کړه ضربې عذاب عملیاتو پر مهال زیات تاوان عام اولس ته اوښتی چې پکښې د دوی کورونه بازارونه او کاروبارونه په بشپړ ډول سره وران کړی شوي. محسن داوړ وویل لا خو تر اوسه خې سور او د تخیل بازارونه هم نه دي آباد کړی شوي.
د تخیل بازار وران دی هغه خو له اوسه پر هغې ته خو یو روپۍ ملا نه ده میلاو شوی. د میرانشاه دا د بازار والا دلته پراته دي د ایدکو بازار روان دی نور هم ځای په ځای ارزه کې نقصانونه شوي دي. وسله د اربونو روپو او د کربونو روپو وسله دلته نټوله شوې ده. د اپریشن په نوم باندې یو ګټه وه، د اپریشن په نوم باندې یو کاروبار و. دا ایچر هم د ترهګرۍ خلاف اپریشن نه و، ترهګر خو دا دی بیا راغلی دي هغه ګرځي پسته مخامخ دي چک پوسټونه پرېږدي بیا خو هم په دې روډونو باندې په دې لارو کوڅو کې همدغه ترهګر ګرځي. دا غوښتنې بالکل په ځای دي.
د سیمینه د انتظامیه یوه اله چارواکي د نمونه اخستو په شر ډیوه ته وویل میرانشاه بازار کې د ضربې عذب عملیاتو دوران د ځمکې په مخ هر شی له منځه وړل شوي دي. زیاته کړه د نوړاڼې د پیټرول پمپونو مالکانو ته معاوضې ورکړل شوي او د دوکانونو مالکانو او تاجرانو ته مرستې اعلان شوي دي او که چېرې دوی ته تاوان اوښتی وي دغه تاوان دوی انتظامیه ته وړاندې کړي او په دې اړوند ورسره خبرې وکړي. عدنان بیټنای، ډیوه، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
وایس آف امریکا دی ودا په لنډی کوتل کې د عدنان خان عدالتي ورژلې په ضد په دویم ورځ لا هم احتجاج نن دوام درلودی. د عدنان کورنۍ غړي وایي چې هغه د امنیتي ادارو په ریاست کې ویا ولکه کې ولو. په دې اړه باندې حکومتي چارواکي څه وایي تاسو ته ټول تفصیلات ابراهیم شنواری په راپور کې لرو.
د جمعې په شپه د پیښور په ریګي علاقه کې د ترهګرۍ مخنیوي وسلواله ځواکونو یعنی کاونټر ټیررزم فورس په ډزو کې وژل شوي د خیبر ضلع لنډې کوتل تاسیس سره تعلق لرونکي د ځوان خاصدار عدنان خان د وژنې په ضد نن په دویم ورځ هم د لنډې کوتل په حمزه بابا چو کې احتجاجونو دوام لرلو چې له وجې د پیښور او تورخم ترمنځ لوی سړک هم په مکمله توګه تړل شوی و. احتجاج کوونکو چې پکې د وژل شوي عدنان خان د کورنیو کسانو ترڅنګ په ګڼه شمېره کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو پلویانو ترڅنګ عام خلکو هم ګډون درلود. تیره شپه هم د کفن شوي عدنان خان مړي سره هم په دغه ځای تیره کړه. په دغه احتجاج کې موجود د دویش کرنه عدنان خان پلار اسماعیل خان یې چې که د هغه زوی کسرواره وای نو باید چې محکمې عدالت ته وړاندې کړی وای. د پرون یا خالی ورځی غرمې راهیسې پیل شوې دغه احتجاجي مظاهرې ته یو شمېر کامی او سیاسي مشرانو ویناګانې وکړې او د حکومت لخوا بغیر د سوج خودلو یا جرم ثابتېدلو د ځوان عدنان خان په پولیس مقابله کې وژنې کلکه غندنې وکړې او په راتلونکي کې د حکومت او امنیتي ادارو نه د دغه قسمه پیښو د مخه نیولو غوښتنې وکړې. یاد دې وی چې عدنان خان څوک چې د خیبر ضلع د خاصدار یو فعال غړی هم و د امنیتي ادارو له اړخه تیر کال په 11 نومبر د هغو د کور نه په دغه غرض اوچت کړی شوی و چې په هغه د غیر قانوني وسلواله ډلو سره د تړاو شک و. د نن ورځې احتجاجي غونډې ته د خپلې وینا په ترڅ کې د خیبر ضلع د عوامي نېشنل ګوند صدر شاه حسین شینواری پوښتنه کوي چې که عدنان خان د امنیتي ادارو په ولکه کې و نو بیا څنګه هغه په یو پولیس مقابله کې ووژل شو او دا چې ولې حکومت یا امنیتي ادارو د عدنان کورنۍ له د هغه د بېدرکۍ خبر نه ورکړی.
نو سوال خدا پیدا کړی چې دا مطلب دا چې په دې مقابله کې هغه شو نو دا د تاسو په کاستډي کې چې و هغه څنګه بیا مطلب دا چې تاسو نه وتښتئ دا آیا چې تاسو نه وتښتئ دا خبره تاسو کلیر کړه تاسو کوم تا وطن ته ولس ته دا ښکار کړی له وایکینو ته هم دا ښکار کړی ده چې دا سړی خو زمونږ نه تښتېده دی دی چې نه هم دا ښکار کړي نو مطلب دا چې په دغه ځای کې د دغه لاس څنګه برآمد شو
پرون یې د خالی ورځې رئیس دواب لرونکي دغه احتجاجي مظاهره کې د حکومت نه د دغه پیښې آزاد عدالتي پلټون غوښتنې وشوې او د حکومت سره د خبرو اترو په غرض د وژل شوي عدنان خان کورنۍ ځینې غړو په شمول د سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو یو کمیټې هم جوړه کړی شوه. دا چې د دغه پیښې په هکله د حکومت څه دریځ دی، د دغه په هکله چې کله ډیوه راډیو د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر محمود اسلم وزیر سره رابطه وکړه نو هغه څه داسې وویل.
تا خو واقعیا په پېښور کې شوې ده، نو په مغل ته خدا دې چې دا په اپریشن کې د درډیت شوې ده کنه او د انوالو پکې، نو دا خو چونکی زموږ د ډیسټریکټ سره تعلق نشته دی، خو د کس تعلق زموږ د ډیسټریکټ سره دی، نو نور خدا په پېښور کې ارسه شوې دي او که خلک سوې یا د دوی سو ورژنې موږ به ګورمنټ ته هغه سټانس پر ورسو یا حکومت په دې باندې څنګه ګوري، خو لکه واقعیا زموږ په ډسټرکټ کې نه ده شوی کنه، نو موږ ته د فیپس اینڈ فیگرز ډیر ډیټیلز پته نشته او پېښور سی ټی ډی یا پولیس ته پته وي.
دلنډي کوتل په حمزه بابا چوک کې موجود د سلګونو په شمیره کې مظاهره چیان یي چې تر څو حکومت هغوی له د خپلو غوښتنو ترسره کولو کلک باور نه ورکړي تر هغې به د هغوی دغه احتجاج دوام ولري. د دغه راپورټ چمتو کولو تر مهاله د عدنان خان مړی خاورو ته نه وسپارل شوی. د ترهګرۍ مخنیوي ځواکونو د لاسه د عدنان وژنې تر څنګ په بونیر کې د ماربل یو درنګ خویدو پیښه کې هم دلنډي کوتل تحصیل دوه نورو ځوانانو کامران شینواري او فرمان شینواري وژنې دلنډي کوتل عمومي وضع نوره هم غمجنه کړې وه. د دغه دواړو ځوانانو تعلق د لنډي کوتل علم خانو علاقې د یوې کورنۍ سره بو او نن سهار په 11 بجو د دواړو جنازې ادا کړی شوې په کومه کې چې ګڼ شمېر ځایي اوسیدونکو ګډون وکړو. داسې هم معلومات ترلاسه شوي چې د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر او ایم ان ای علي وزیر هم نن هڅه کړې وه چې په لنډي کوتل کې پریکړه شوې د عدنان خان وژنې په ضد احتجاجي مظاهره کې ګډون وکړي، خو هغه د پېښور کارخانو مارکیټ نه وړاندې خیبر ضلع ته د ورتلو اجازه ورنه کړی شوه. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده او اوس د خیبر پښتونخوا بونیر سمیتا هلته د ماربلو غر او یا درنګ کې چې کم کسان 13 ورځ ګیر شوي وو دغه عملیات او سر ته رسیدلی دي. چارواکي وایي چې په دې کې ټول 9 کسان مړه شوي دي او چې کم ژوبل کسان دي هغه هسپتال ته وړل شوي دي. نور حال په د سیمې نه د ریډیو خبریال الیاس حسین را کوي.
دا د بونیر ضلع هغه درنګ دی په کوم کې چې 13 ورځ و کسان مړه او و نور جوبل شوي وو. دوی شکلن سید رحمان هم په دغه مړو کسانو کې شامل وو. د سید رحمان مشر ورور ابراهیم په دې پیښه کې جوبل شوی دی. سمود وړاندې سید رحمان واده کړی وو او یو ماشومه لور ترې یتیمه پاتې شوه. د دوی تر شیر محمد وایي د وراره د مړینې ذمہ‌وار یې هغه سرکاري مامورین دي د چا په غفلت چې د هغوی د کور نه د ځوان هلک جنازه اوچته شوه.
چې کوم مړی را چلی دلی دی کوم مخلوق په سادرو کې خلکو وړی دی اما په دې ګناهکارو پخپلې لیدلی او زه به تا ته دا ووایم چې د خفخانو د هر سړي غړه چاودو او لکه څوک یو ځای ګټو کې لاندې پراته او څوک بل ځای پراته وو چې د دې وراره سره مې داسې حال شوی دی چې دا زړه مې ټوکړی ټوکړی وي چې په داسې اندازه باندې حال پې شوی دی که نه چې مطلب یې زرې زرې په دې ګټو کې زرې زرې شوی دی. آخر چې دین مطلب دا د انجینران پیسې والی ته خو په دې غر باندې نو کری ستا دا ډپټي ده ستا چې کومه ډپټي ده نو ته پیسو تا سره وکړه که پردی مور زامن پکې مري نو پرېږده چې مړ شي.
د بونیر دلی د دې غرونو نه د 1350 کال راهسې د ماربلو کانې روزي او د خیبر پښتونخوا او یا پیسه د برخه هم په دې سیمه کې پیدا کیږي. خو دلته کارکونکي وایي چې د دوی د حفاظت او د حادثاتو په وخت د ژغورنې لپاره هیڅ قسمه انتظامات نشته. ټولنیز فعال او وکیل امداد الله ایډوکیټ وایي د دې غرونو د ماربلو نه ملکي خزانې ته کلیزه په اربونو روپۍ د ټیکسونو په مت کې جمع کیږي، خو په بدل کې یې ځایي خلکو او خواریکښو ته هیڅ نه ورکول کیږي.
نو چې دا رف استیمیټ یو سړی ولګی نو دا 6 to 8 ارب روپۍ فر ایئر دا ریونیو جنریټ کوي. چې دومره ریونیو جنریټ کیږي نو د هغې آؤٹ فٹ د خلکو ته د علاقې ته او د لیبرس ته چې دا د سرکار دا خزانه ډکوي دا څوک ډکوي؟ دا خو دا لیبرس ډکوي، دا لیبرس لري کوي، ملک په دې خلکو باندې چلیږي. نو دوی ته د دې ډیو رائټس خو پکار دي کنه، کوم د دې حقوق چې دي ادي ته پکار دي. نو پای کې سوشل سیکورټي هاسپټل د ټولو نه مخکې دی.
تیر ورځ لی انتظامیه ویلی وو چې په بامپو خسیمه کې د درنګ د رغښتول عمله دیرش کسان لاندې راغلی دي. خو نن د سیول او پوځي ادارو د لټون د عملیاتو وروسته زیلی انتظامی علاقه صفا ګرځولې ده او وایي چې صرف وو کسان په دې درنګ کې مړه شوي دي او د نورو کسانو په کانو کې د ګیرېدو سه امکان نشته. که څه هم ځایي خلک حکومت د دې ذموار ګڼي، خو په بونیر ضلع کې موجود د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو ډایرکټر حمیدالله وایي دا درنګ د محکمې د سار لاندې وو، خو هغوی ته داسې هیڅ قسمه د غورځېدو نښې نه وې میلاو شوې.
تاسو چې څنګه مخکې ویل چې موږ ماین انسپکټر دلته ریګولر راځي او هغه د دې انسپکشن کوي او هغه ته که چېرته فیل شوی او به خامخا دا بند کړی و. خو چونکه ما ته وو چې هغه چې کوم ابزرویشن و هغه کې داسې څه واقعي هغه ته نه ده نوټ شوی، ادروایز هغه به دا خامخې بند کړی و.
د صوبایي حکومت لخوا د پیخي ورستو د پلتنې یو کمیټې هم جوړه شوې ده چې د پیخي ذمہوار خلک په ګوته کړي. ځلې انتظامي وایي چې څوک هم د دې ذمہوار وي هغوی ته به سزا ورکړي کیږي. د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، بونیر.
الکسا پلی وی او وی ڈیوا
پدمن اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. ستری مشی د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه ده. زمګه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستی او تازه خبرونه او رپورټونه تاسو وکیږي او دا بیا کتلی هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا ډیوا سره ملګری کېدی شئ او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
امریکا دی وده بلوچستان ایالت څخه راپور درته لرو چې اغلته زده کوونکي په کوټه شار کې د مخدره موادو د کاروباریانو په ضد احتجاج کوي چې ورباندې تور دی چې 13 اونۍ یو زده کوونکي وژلې دی. تفصیلات تاسو د حمید سمسور په راپور کې لرو.
دغه احتجاج د بلوچستان د نوشکي په سیمه کې د مدني ټولنې فعال غړي د سمی اولاد د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي.
شهید سمی جان کې قاتلون کو
گرفتار کرو
منشیات فرار انتظامیه
زده کوونکی تور لګوي چې دای د مخادره موادو د کاچاکبر لوري وجل سوې دي د دوی په خبره یوازې دا ګنای ولا چې د نشي توکو د دوی د کاروبار په ضد باندې ژغ پورته کوي سمی الله پرداسي محل باندې وجل کجی چې لری پرتاسیمه خوزدار زخه یو شمیر ځوانان په بلوچستان کې د نشي توکو د کارولو په ضد باندې د پښو اوږد لاریون پیل کړی دي دوی د خوزدار زخه 350 کیلومتر په پښو راغلل په دغه احتجاجي لاریون کې موجود یو زده کوونکی سجاد بلوچ ویایي چې په ځوانانو کې هیروئین چرس ساپیم شیشه او دغه ډول کوکین او کوکاین ډیر عام دي
خوزدار سم کوچا پونچه صرف یو پیغام اپنی لوگوں کو دینے کے لیے کہ اپ منشیات سے بچیں اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں
ل خوزدار زخه مشکوټ تر رسیدلیو دا پیغام وخلګو تور کوو چې تاسو ل نشی تو کو زخه ځان وژغوري او د دې په ضد باندې پاسون وکړي او په اسمبلی کې زموږ ناشتو مسؤلینو ته دا په ډاګه کوو چې د دې درول تاسو ذمہواری ده
خراج تسی پیښ کرتا ہوں شهید سمی الله بلوچ کو جسے کچھ دن پہلے منشیات فروشوں نے
موږ د عقیدت ګلونه و شهید سمیع الله بلوس ته وړاندې کوو چې یو څو ورځې وړاندې د مخادره موادو د کاچاکبرو له لورې ووژل سو له خوزدار څخه تر کوټې پورې دغه اوږد لاریون دوی په نه ورځې کې بشپړ کړی د صوبایي اسمبلی غړی اکبر منګل د دوی کیم تر اغلی
خاص کر بلوچستان کې اندر بڑی تیزی سے منشیات عام ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان تباہ ہو رہے ہیں
په ځانګړي توګه په بلوچستان کې په ډیره چټکتیا سره نشي توکي په اسانۍ باندې ترلاسه کوي زموږ ځوانان تباه کوي دا زموږ راتلونکی دی موږ بخپل راتلونکی ژغورو غواړو چې په ټوله بلوچستان کې د مخادره موادو کاچاک کاروبار او کارول په بشپړ توګه له منځه ولاړ شي نوشکي د بلوچستان هغه سیمه ده چې د افغانستان له هلمند سره په پوله باندې پرته ده دلته د افغانستان د کوکنارو زیات شمیر تولید کوي د ملګرو ملتونو د نشي توکو او د جنایاتو د مخنیوي اداروي چې افغانستان د نړۍ زیات نشي توکي پیدا کوي د 25% برخه د پاکستان لالاري یو شمیر نورو حیوادو ته په کاچاک باندې ځي او دغه ډول دلته په پاکستان کې هم تر 50 لکه زیات خسور وایي سپ امریکا دی وری ډیوټي ډیویژن
چپه ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار خوخم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخم
که بل څوک کوي او کنه ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته وو ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
د دیو سره اوسئ
د وایس اف امریکا ریډیو ریډیو ټلویزیون دی په پاکستان کې د ګړو نرخونو زیاتېدو وروسته اوس زمیدارانو زیات د غنی فصل کرل دي خو د هغې بیا دا هم امکان زیات شوی دی چې د دې په وجه کچرته غنی فصل زیات شي نو د غنی قیمت به هم راغورځیږي او دغه شان به بیا د ګل قیمت راغورځیږي رپورټ په د سیمینار د ریډیو خبریال ملک وقاص را کوي
گنے چې د پښتونخوا کالیزه او نغداور فصل دی د ګوړې او چینی مل د کم نرخ لوجه د تیر درو کال راسه کم کرل کېد چې خوشا پلس لک هکټر ابا کرل کېد سخ کال د نورو کلونو په پرتل د ګوړې نرخ یو پد وشوي د کم کر لوجه دی پروندګر خو غټ نرخ نه بیا هم سو خوشاله په داسې وخت کې نه دی چې گنی او گاڼې موسم په ختمې دو دی او په دې سیزن کې غټه غټه تر لاسه کړې دي مفتی شی راز احمد وای چې د خر نرخ لوجه سخ کال د گنی زمکه کې اضافه کولو بیا
دی زه ته لاول پخپل ام دي ما به در سلوي غزي ربا غني او جي ما پر خوسته خو دي گو او چې سخ کال می دی ریټ ټوک ته نو غني ما لګ لګ بیا زیات
سخ کال د ټولو نخ نرخ شل در روپے سټه خرڅ شوی دا او کاروندګر څخه د پوره خوشاله خو د خرچونه ډیر تنگ دي دوی وای
ته درا په وزرا پرس کال مخرسوله او سخ کال په سول نظر خرڅ خو ځکه ارشي په ډول شوی دی تیل په پرس کال په سوړلو اوسې په 130 په 28 وړو رنکاډم پرس کال په دریسته وروړو اوسې پاتې سوړو
نو بس دا خبره چې جړه ل راغلی خو بس تختې دي ته اوس نه شو لکه هم ګیره را ګینه ټول دې تختې ری شم ګیوم وته یې سار شي
د سوات نه راغلی یو بیپاری فضل ربی وای چې د 13 کلونو پنیز سخ کال خرید لک کوي او منافع د زیات نرخ لوجه کم شوه دا
او هر کال لزو بس د سیزن دی د ګوډی وری کې مونږ ګوډ اخلو خود نور کله نه په نسبت باندې لکه کال تر کال ریټونه سیوا کیږي او مخکې بم ډیر زیاته کوړه وړل اوس یو هغه اوس مناسب بیا لګه کم وړو او ریټونه اوداسې دي چې لکه مخکې به بګي منافع زیاته او اوس چې څومره ریټونه سیوا کیږي یو داسې منافع هم کمیږي
چې ډیر شي زخر ګن ډیر شي کاروندګر د خنرخ لوجه در روان کال لپاره د غنی کرکې د اضافه بیا حل کوي ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز 400
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزې په خپل آئنده پوهېدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي
موږ به خپل حوصله نه بایلو موږ به سکولونو ته ځو موږ به تعلیمونه کوو خپل
پښتنو کړی
وی او ای ډیوا زی دی
وی او ای ډیوا
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس تاسو ته په نړۍ کې د ښځو په ګټو او لاسته راوړنو چې هغوی کمی کامیابۍ ترلاسه کړې دي په دې باندې تاسو زمونږ د همکاري کلثوم کاکړ دا ځانګړی رپورټ وړاندې کوو
تایوان په هند کې د جلاوطنۍ ژوند کوونکي تیبتن ټولنې غړو د تایوان وزیر اعظم تای انګ اون ته یو وار بیا په ټاکنو کې د بریا منډلو باندې مبارکي وړاندې کړې د دې ټولنې ویاند ویلې د میرمنې تای بریا د چین لپاره پیغام دی چې جمهوریت او د قانون حکمرانی مهمه ده په ټاکنو کې میرمن تای 8.2 میلیون رایې ترلاسه کړې چې د کال 1999 یو هم د تایوان ولس مشرانو نه دی اخیسته لندن پاورومبای زل و د ویلیام شکسپیر د کار نایاب کتاب د اپریل په میاشت کې نیلامی کیږي همدا د کومیډي هیستری اینڈ ټریجیز دا کتاب د 3.5 میلیون پوری خرسي دا کتاب د امریکا کالیفورنیا ایالت ملز کالج خرڅ کړي وو د کریستی نومی د نیلامی کوونکی ادارې ماهر وای دا بشپړ کتاب دی چې ټولې صفحې لري او دا ورومبای زل دی چې دغه ډول کتاب مارکیټ ته براسي نایجیریا دیش کلن لانی اډیو د کور دننه او د باندې استعمال کېدونکي فرنیچر ډیزاینوي او د دې ترڅنګ انټیریئر ډیکور پیسز یعنی د کور د شایسته کولو لپاره شیان هم جوړوي د میرمن په کار کې د افریقا د مختلف کلتور ښکاری دا وایي چې کاروبار پیل کول اسانه نه وو خو وایي د هغه بریا به په نړۍ کې د نایجیریا د فرنیچر ډیزاینونو معرفي او مشهور کړي میرمن د نورو انټیریئر ډیزاینر سره هم په ګډه کار کوي او د دې جوړ سامانونه د 150 تر $3000 پورې قیمت لري شام په دمشق شار کې نږدې د شلو شزو یو ډله د سندرو دستوري یا د کانسرت لپاره راغلي چې هغه کلتوري سندرې وای چې زیاتره په ودونو کې ویل کیږي. د دې میرمنو ډلې ته ګاډینیا نوم ورکړل شوی دی. دوی د کانسرت د تیاری کولو په وخت د خپلو خپلوانو، ملګرو او سپینسرې ښځو څخه غوښتنه کړې وه چې د شام د مختلف سیمو څخه سندرې ورته ولیکي. په شام کې د خانه جنګۍ له کبله په لکونو خلک نورو هیوادونو ته کډه شوي. دا ګام د هیواد مقامي کلتور او ثقافت د ساتنې لپاره ډیر مهم دی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی کول باندې اقدامات اخستل کی
صرف 400 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بولای
ټویټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
د ملګرو ملتونو په افغانستان کې مشن یوناما خپل یو راپور کې وایي چې یوازې کال 2019 کې په افغانستان کې د جګړې له امله 3400 ملکی یا ولسی وګړي وژل شوي دي او نږدې 1000 څخه زیات ژوبل شوي هم دي. بختور شاه تاسو ته نور تفصیلات په راپور کې لري.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په روانه جګړه کې په کال 2019 کې 3400 نه زیات ملکی کسان وژل شوي او د 2000 نه زیات نور جوبل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما وایي په دغه مرګ جوبلو کې د یو کم 50% ذمہوار طالبان، داعش او نورې وسلوالې ډلې دي او د 30% اولسي مرګ جوبلو ذمہوار افغان او امریکایي ځواکونه دي. باقی پاتې 8% وګړي د دواړو خواو ترمنځ د انخطو په وخت وجل شوي. یوناما دغه رپورټ په داسې حال کې خپور کړی دی چې د طالبانو لخوا د یوې هفتې دپاره په تشدد کې د کمی پریکړه د تېرې شپې نه عملي شوې ده چې ورسره به د طالبانو او امریکا ترمنځ د فروری په 1 نیټه د کیدونکې لوزنامې لپاره لاره هواره شي. که دغه لوزنامه عملي شوه نو ورسره به په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد 18 جنگ پای ته ورسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره په خپل دغه وروستي رپورټ کې وایي په دغه هیواد کې په تیرو 10 کالو کې د جګړو د لاسه د عام وګړو شمیره د 100,000 نه بره ختلې ده. د دغه ادارې مشر تادامی چې یماماتو ویلي په افغانستان کې به ډیر کم خلک داسې وي چې نیغ په نیغه به په څه نه څه ډول د دغه جګړې نه اغیزمن شوي نه وي. نوموړي په دواړو خواو غږ کړی د عامو خلکو د ځاني زیان د تحفظ په خاطر دې زر تر زره د امن تړون وکړي او وایي که دغه تړون وړاندې شوی وی نو دومره ولسي مرګ جوبله به نه کېدی. طالبانو په سمدستي ډول د یوناما دغه رپورټ رد کړی چې ګنې په افغانستان کې د زیاتې ولسي مرګ جوبلې ذمهوار وسلوالې ډلې دي. دوی تور لګولی چې یوناما په افغانستان کې د دوی په وینا د امریکا د یرغلګرو ځواکونو ملاتړ کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ لوزنامه به راتلونکي د خالی په ورځ په قطر کې د نړیوالو څارونکو په وړاندې لاسلیک کیږي چې ورسره به د افغانستان نه د امریکا د 10,000 عسکرو د مرحله وار وتلو لړۍ پیل شي او د دغه تړون په نتیجه کې به بیا په افغانستان کې د افغانانو په خپل منځ کې هم د واک اختیار د شریکولو په اړه خبرې پیل کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ کېدونکې لوزنامې یو وار بیا په افغانانو کې داسې اندېښنې خورې کړې دي چې ګنې امریکا بیا دوی پرېږدي او د افغانستان نظر تر زره وتل غواړي لکه څنګه چې د مجاهدینو په وخت کې کړي وو چې بیا په کال 1990 کې په افغانستان کې سخت دریزه طالب وسلوال په واک کې راغلي وو. خو د افغان سولې دپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد دغه اندېښنې بې ځایه بللي. نوموړي هفته وړاندې په ګاونډي پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د یوې غونډې په وخت دغه اندېښنې رد کړې وې او ویلي وو که امریکا د افغانستان نه په تیښته وې نو بیا د ده د سولې د خبرو څه حاجت وو ځکه چې امریکا ته د افغانستان نه د خپلو پوځونو د ویستلو دپاره د چا نه د اجازت اخیستلو حاجت نشته. امریکا به بیا په وخت خپل پوځونه ویستلی وې. هر څه کړه فروری په یو کم دیرشم نیټه امریکا او طالبان په قطر کې د یو تړون په دستخط کولو سلا شوي دي، خو څېړونکي اندېښمن دي چې په افغانستان کې راپورته شوې کشاله به په دغه تړون بدې اغیزې واچوي. د افغانستان خپلواک انتخابي کمیشن په دغه صدارتي انتخاباتو کې د اشرف غنی د ګټې اعلان کړی، خو د هغه مخالف عبدالله عبدالله دغه نتیجې رد کړي دي او په کابل کې د خپل حکومت جوړولو ګواښ کړی.
درمون اوریدونکو اولیدونکو یو ساته خبری خبرونه دا مهال پای ته رسیږي، خو رادیو خبرونه به دوام لري. را سره ملګری اوسېږي. د دې خبرونه وړاندې کوم کیستا سو قربانو زکل څوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو شش په غواړم.